ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شورو ورځ د کال 2015 مارچ د میاشتې 9 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې پنځه نیمې او واشنگتن کې د 9 ورځ د شپې 8 بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې درته زه اشفاق مومن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د پاکستان د پنجاب صوبې د وجل شوي گورنر سلمان تاثیر تختول شوی زوی تیره ورځ د بلوچستان په کوچلاخ سیمه کې د عملیاتو پر مهال خوشی کړی شوی. د اټومي وسلو د حفاظت او نړیوالې لوزنامې خلاف ورزي د تورونو پر سر د انصاف نړیوال عدالت کې پرون د پاکستان، هند او برتانیې پر ضد د مقدمې اورونه پیل شوې او د شام د حکومت او د مخالفو ډلو ترمنځ رسمي خبرې به د نن نه شروع کیږي. ولې په دغه کې مرکزي غړي نه دي شامل؟ په دې او د دې سره یو شمېر نورو موضوعګانو باندې به تاسو ته راپورونه مرکې وړاندې کوو. خو لومړی راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د پنجاب صوبې د وجل شوي گورنر سلمان تاثیر تختول شوی زوی تیره ورځ د بلوچستان په کوچلاخ سیمه کې د عملیاتو پر مهال خوشی کړی شوی دی. د بلوچستان د ایف سي عسکرو وایان ویلي چې شباب تاثیر د پولیسو او استخباراتي ادارو په مرسته سرته رسول شو عملیاتو کې خوشی کړی شو. د بلوچستان صوبایي حکومت هم د دې خبرې پخلی کړی دی. شباب تاثیر څلور نیم کاله وړاندې د لاهور ښار نه نامعلومه وسله والو تختولی وو او وروسته د جرګو مرکو لړۍ پیل شوه خو ناکامه شوه او جوړجاړي ته ونه رسېدې. یاد دی چې پاکستانی طالبانو د نوموړي د تختولو ذمواري په غاړه اخیستې وه. د اټومي وسلو د حفاظت او نړیوالې لوزنامې خلاف ورزي د تورونو پر سر د انصاف نړیوال عدالت کې پرون د پاکستان، هند او برتانیې پر ضد د مقدمې اورونه پیل شوې ده. دغه مقدمه د آرام سمندر په غاړه پروت د آبادۍ په لحاظ یو ډېر وړوکی هیواد مارشل آیلینډ په خواست شروع کړی شوی. دغه هیواد عدالت ته ویلي چې هند او پاکستان خپلو کې د دشمنۍ په وجه خپلو اټومي وسلو کې اضافه کړې ده چې له وجې سیمې او نړۍ ته خطر راپیښ شوی. دا په داسې حال چې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر د پاکستان اټومي وسلو د څارنې ادارې نېشنل کمانډ اتارټي اکټ کې د ترمیم لپاره خپل وړاندې کړل شوی بل هم بیرته اخیستی او ویلي دي چې د بل جمع کولو وروسته په ده باندې فشار سیوا شوی و. پاکستان د طالبانو هغه ردونه بېمانی بللی چې ګنې د افغان حکومت سره ناسته نه غواړي او ویلي چې امید کوي دغه لړۍ به ډېر زر پیل شي. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې پاکستان، امریکا او چین به خپل اثر او رسوخ کاروي چې افغان طالبان د خبرو میز ته راولي او په افغانستان کې د تیر 15 کالو جګړه ختمه کړي. سرتاج عزیز په اسلام آباد کې د برطانیې خارجه وزیر فلیپ هیمنډ سره د ناستې وروسته د میډیا سره خبرو کې ویلي د خبرو د شروع کېدو سره په باورو ورو پخوالی راځي او جوړجاړي ته به سمې شي. بلخوا د افغانستان سفیر د برطانیې خبري ادارې ته ویلي چې دوی هیله کوي چې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې شروع شي خو د پټو خبرو امکان رد کړی دی. پاکستان په افغان طالبانو غږ کړی چې د خبرو اترو لپاره د شرطونه د وړاندې نه نه یږدي. سرتاج عزیز طالبانو ته خپل پیغام کې ویلي کله چې هم خبرې شروع شي او مخ په وړاندې لاړې شي خپله به شرطونه په دې جریان کې د راوړاندې کېدو موقع دوی ته په لاس ورشي. تېره ورځ د پاکستان فوج دعوه کړې چې د شمالي وزیرستان افغانستان پولې ته څېلمه سیمو کې یې د عملیاتو په وخت یو ویش وسلوال وجلی. یاد دی چې دغه یو ورځ وړاندې د 400 په شبخه د سیمه کې په ځایي عدالت ودانۍ کې د 14 پر مهال 12 کسان وجل شوي وو او د پاکستانی طالبانو جماعت الاحرار ډلې یې ذمواري په غاړه اخیستې وه او ویل یې چې دای د ممتاز قادری د تیزندې کولو بدل اخیستې. خو سړنکار وایي چې ممتاز قادری د پنجاب گورنر وجلی وو او ورته د تیزندې سزا هم د پنجاب یو عدالت ورکړې وه. نو بیا ولې د پښتنو په سیمو کې د پښتنو نه بدل اخیستل کیږي؟ د پاکستان پوز وایان لیفرن عاصم سلیم باجوا ویلي چې د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې دغه عملیات جنگي جازونو ترسره کړي. د شام د حکومت او د مخالفو ډلو ترمنځ رسمي خبرې به د نن نه شروع کیږي. ولې په دغه کې مرکزي غړي نه دي شامل؟ د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي سټیفن ډیمیسچورا وایان د جی سی چی هن ویلي خصوصي استازي او د ډله په خبرو کې برخه اخستونکو ته سترګې په لار دي. ولې دی ویلي دي چې ځینې ډلې د مارچ 14 او 14 پورې نشي خبرو ته رارسېدی. ملګرو ملتونو ویلي چې د رسدي اسانتیا او د سستۍ په وجه دغه ځنډ راغلی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي چې د اروپا او ترکیې ترمنځ په دې وړاندیز اندېښمن دي چې یونان ته به د کډوالو اوړېدل ودروي او د ځینې کډوالو نه به بسترې هم اخیستل کیږي کوم چې یو غیر کوم چې د نړیوال قانون سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې وایان ویلیام سپلینډر په جنیوا کې ویلي چې وړاندې کړل شوی وړاندیز د وضاحت وشي. امریکا غواړي تصدیق کړي چې آیا تیره هفته په شام کې په هوایي بمباری کې د داعش تر مشر وژل شوی او که نه. په یو امریکایي چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي چې د تېرې جمعې په ورځ ایتلافي عسکرو د شام په شدادي سیمه کې د عملیاتو پر مهال د داعش مشر ترخان باتیر اشویلی چې عمر چچن په نوم باندې هم پیژنده شو وژل شوی دی. دغه چارواکي ویلي چې دا کمانډر دغه سیمه کې وو ځکه چې داعش د امریکا پلوی وسلواله ډلې د شام جمهوری عسکرو ته ماتې ورکړې وه. دغه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې کمانډر دغې ځای کې د خپل عسکرو سره وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دونکو د ډیوا ریډیو سره نه خبرونه ته نه خبرونه غوښته واشنگټن ډی سی نه وغواګی. د پاکستان د پنجاب صوبې وجل شوی گورنر د چاچ قاتل تیرا دو هفته وړاندې پاکستانی عدالتی حکم پر اساس تیزندې کړې شو. د هغه زوی چې سلور نیم کال وړاندې وسلوالو تختولې وو هغه تیر شپه د بلوچستان تیر ورځ د بلوچستان په کوچلاغ سیمه کې د اف سی عسکرو د عملیاتو وروستو خوشی کړی دی. په دغې د ډیوه رادیو خبریال حمید سمسور وروستی حال ته استوایي.
چارواکي ویي چې د پنجاب د پخواني گورنر زوی شهباز تاثیر له کوټ سره نږدې په کوچلاغ کې وموندل سو. په لومړو کې د بلوچستان د ملیشه قوو ویان ادعا وکړله چې دی د امنیت خوندي ساتونکو ادارو او د پولیسو د خفیه معلوماتو پر بنسټ باندې په عملیاتو کې راخوش کړل سو. د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان انوارالحق کاکړ د دغې خبرې پخلی کوي. شهباز تاثیر پر شپږم اگست باندې په 2011 کې د لاهور له ګلبرګ څخه تښتول سوی وو. د ده د برامته کولو مسؤلیت طالبانو په سر اخیستی وو. خبری رسنۍ ویي چې دی لومړی شمالي وزیرستان ته وړی وو. د ده له کورنۍ څخه د 40 کروڑ روپۍ غوښتنه هم کېدله. کوچلاغ له کوټ څخه د شمال په لور د 25 کیلومتره په واټن باندې پرته سیمه ده. دا د افغانستان سرحدي ښار چمن د شمالي وزیرستان او د کوټ دربند ګڼل کېږي. د کامی عملیاتو د پلان وروسته په کوچلاغ کې یو شمیر عملیات ترسره سوي دي چې په ترس کې یو شمیر وسلوال هم نیول سوي دي. خو بل لور ته بیا د پاکستان پر شخصي ټلویزیونو باندې د شهباز تاثیر د خبر د خورېدو وروسته په کوچلاغ د سلیم هوټل مالک وویل چې دا کس تیر شپه ناوخته د ترالی په هوټل کې 3 ساعته پورې ناست و. ډیر پریشانه معلومېدی. روش یې وخوړی و د 3.5 روپۍ بیل ورکړی. له هغه وروسته یې له ده څخه موبایل وغوښتی چې زه ستا پر موبایل باندې له خپل کور سره خبرې کوم. د سلیم هوټل مالک ویي چې ما موبایل ورنه کړی. بیا دی د باندې ووتې له پیسو څخه له کور سره خبرې وکړې. د سلیم هوټل مالک ویي چې د دغه کس ژیره ډیره غټه سوې وه. د هیرې درنګ کالی پغاړه وو. بیا یې له مور سره خبرې هم وسوې. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیوا ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار شروع کیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0. په شام کې د خانه جنگي د ختمون لپاره په جنیوا کې د روغې جوړې خبرې اترې د نن نه شروع کیږي، په داسې حال چې ځینې مخالفه ډلې له تر دې وخته دغه غونډې ته نه دي را رسېدلي او د ملګرو ملتونو لخوا ویل شوي دي امکان شته دغه ډلې د 14 او د 14 مارچ پورې دغه غونډه کې د برخه اخیستو لپاره راونه رسي. په دغې باندې نور تفصیل زموږ همکار محمد علمگیر تاسې د وایس اف امریکا په راپور کې وړاندې کوي.
د شامی واکمنو د دوی وسلوال مخالفینو ترمن سیاسی مذاکرات په سبا لا به باقاعده ډول شروع کیږي، که څه هم شاوی لانجه کې مهم برخه لرونکي دې خبرو کې نه دي ناست. د ملګرو ملتونو شام لپاره خصوصي استازی سټیفان دی مستورا با جنی واقع د دې ډلو کوربه وي. ملګری ملتونه وایي د روانې میاشتې په 14 او 14 نیټه پورې کیدی شي چې د مذاکراتو برخه اغوستونکي جنی وا ته راورسي. دوی علت دغه کسانو په راتلو کې د وړاندې نه جوړ خنډان یادوي. د شام وسلوالو ډلو نمائنده ډلې هم وایس اف امریکا ته ویلي د مذاکراتو کې به برخه نه اخلي. د دې ډلې نمائنده وایي های نیګوشیشن کمیټي غور کوي چې آیا د دېونې خبرو کې برخه واخلي او کنه دوی خپل نمائندگان هم جنیوا ته نه دي استولې. د امریکا خارجه وزارت هم وایي د ځینو ډلو دې خبرو ته نه کیناستلو فیصله باندې ډېر اندېښمن نه دي. ویان جان کربی وایي اصل خبره د مذاکراتو بیا پیل کېدل دي. د شام لپاره د امریکا پخوانی سفیر رابرټ فورډ هم وایي د مذاکراتو د پیل کېدو نیټه مهمه نه ده، اصل خبره د شام حکومت او د وسلوالو ترمنځ د ډزبندۍ ده، او که چېرې دغه ډزبندي ختمیږي نو د شام مخالف وسلوالې ډلې به هم د مذاکراتو نه پرو رو پشا کیږي. ښاغلی فورډ وایي غټ فکر د ډزبندۍ د قائم پاتې کېدو پکار دی. دویم دا کتل پکار دی چې آیا شامی حکومت به محاصره ځایونو ته نور امداد پرېږدي او کنه. د ملګري ملتونو ویان هم دا ویلي چې خصوصي استازی سټیفان دی مستورا به خپلو خبرو کې د امداد رسد دوامدار ساتلو او ډزبندي قائمه پاتې کېدو باندې زور راوړي. بلخوا د اروپایي ائتلاف او ترکی چارواکو اعلان کړی چې یورپ په سرحدونو د کډوالو مسلې په اړه یو جوړجاړي باندې سلا شوي. یورپي ائتلاف ترکی سره منلي چې د دوی د هیواد نه به یو شامی کډوال یورپ کې آبادېدو ته پرېږدي، کو چېرې ترکی د دبر په بدل یو کس د یونان نه واپس ترکی ته پرېږدي. خو بیا ملګرو ملتونو د بشري حقونو ډلو د شامی کډوالو یورپ نه وباسل شوي کډوالو کاروای قانوني حیثیت باندې پوښتنې راپورته کړي. د یورپ په خپله خاوره د شامی کډوالو آبادولو لپاره کړې ژمنو باندې هم نړیوال مشرانو ډېرې پوښتنې راپورته کړي، او د یورپي مشرانو د انکارا د خواست باندې رضا ښودلو پر سر هم پوښتنې کیږي چې غواړي شامیان د بیا په خپل وطن کې محفوظ ځایونو کې آباد کړي شي. د کلونو راهیسې ترکی په دې تکل کې دا چې په شام کې دننه محفوظ ځایونه جوړ کړي شي، خو څېړنکاران ګڼي ترکی په دې طریقه خپل غربي دوستان شامی جګړه کې ښکېل کول غواړي. د شوې جوړجاړي په بدل با ترکانو باندې د یورپي ائتلاف ویزو کې هم نرمي راوستي شي. څېړنکاران د ایو او ترکی ترمنځ شوې د جوړجاړي دوامدار پاتې کېدو باندې پوښتنې کوي، او را روانه اونۍ دې ته حتمي شکل ورکول لپاره بعد دواړو غاړو مشران بیا لیدو کاته کوي. بلخوا تیونس لیبیا سره په ګډه پوله یو کلی کې د 55 کسانو د مرګ پس خپل بارډر تړلې، چې ورسره لیبیا کې جوړ دواړو حکومتونو باندې فشار زیات شوی چې اوس یو شي. خو بیا څېړنکاران دا بیا هم لري چې کو لیبیا کې خود ساخته دولت اسلامي پر ضد اوس ګام پورته نه شو، نو دا ډله به نور هم خپل اغیزه مضبوطه کړي. د تیونس صدر بی جی کید ایس ایف سی وای چې د بن ګوردین په کلی کې شوی دغه ناڅاپي برید ښه منظم او مقصد یې د سیمې کنټرول ترلاسه کول وو. 50 وسلوال د تیونس عسکرو سره په دغه کلی کې په جنگ ول چې روستو وجل شو. د برید پړه چا نه د منلې، خو د وسلوالو د طریقې نه پته لګي چې دا د داعش وسلوال وو، کم چې غواړي ولسی ځایونو ته ځان ورسوي. په لیبیا کې د داعش خلاف د یورپي ائتلاف کاروایي متضاد راپورونه هم دي، خو که یورپ داسې څه کوي هم نو د لیبیا دوه حکومتونه رضا کول به ورله ډېر ګران وي. د لیبیا صدر معمر قذافي د وجلو پس لیبیا کلارې نه دي موندلې، او دې کې د دوه حکومتونو بیرته نورې هم داسې تندرو وسلوالې ډلې دي چې لیبیا یې ځان دپاره ویشلې. سفارتکار وایي چې کو دا ټولې ډلې غواړي چې داعش خپل وطن باندې قبضې ته پرېږنږ دي، نو خپل منځ اختلافات به ورله ختمول وي. بل لوري ته ملګرو ملتونو په یمن کې روان د تیر کال راهسې جګړې د لاسه میلیونه خلکو بې کوره کېدو باندې اندېښنې څرګندې کړې. ملګری ملتونه وایي د سعودي عرب لخوا په حدسي اغیانو د بمباری شروع کولو پس 3000 پورې کسان مړه او تر 6000 پورې جوبل شوي. دغه جنگ د مارچ په 16 نیټه کال 2015 کې شروع شو، او دا یاد شمیرې هغه ټوله مرګ جوبل نه یادوي کوم چې د یمن بیلابیلو ډلو ترمنځ روانه جګړه د لاسه راپورته ده. UNHCR ویان لیو دابز وای یمن کې د اندازو تر مخه سلیری شلکه خلک به کور شي او دا مسله به نور هم کړکیچنه شي ځکه چې د مسلې حل په نږدېو کې په نظر نه راځي.
گران خود مردون کو سمستا سی پام را گرزو دیو بلا پور پلاو تا دا ہند پاکستان او دا برطانیه دا اٹومی وصلی چکم پاغی بانده دا نڑیوال قانون دا خلاف ورزو یو تورو نا پوری شوی پا دا غی بانده دا مارشل آئیلینڈ چی دا نڑی ترطولو وڑو که ملک دا دا آرام سمندرگی پا غاڑ بانده حقی پا نڑیوال عدالت کی مقدمه درج کړي وو. دغه مقدمه نن شروع شوه یعنی د نهه پورس په دغه باندې تاسو نور تفصیل زمونږه همکار نو شروان خلندر په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د هالند د هیواد په هیک خار کې جوړ عالمی عدالت انصاف ته د نهه پورس د مارشل آیلینډ هیواد وکیلانو ویل دي پاکستان د نړیوالې ورورولۍ سره په زیموارو تر سره کولو کې ناکامه شوې دي چې پکې اسلام آباد ویلیو د ایټمی وسلو ذخیره برا کموي. د هند او برطانیې خلاف هم مارشل آیلینډ هیواد مقدمه درج کړي او هم دغه رقم تورونه پرې لګولې دي. دغه هیواد په اوله کې نړیوال عدالت ته امریکا، روس، چین، فرانس، اسرائیل او شمالي کوریا هم په مقدمه کې د فریق جوړولو خواست کړي وو، خو د هیګ نړیوال عدالت صرف د پاکستان، هند او برطانیې په ضد مقدمه منظوري کړې دي. د برطانیې خلاف به نن د شورو په ورځ د مقدمه اورونه کیږي. دغه نړیوال عدالت کال 1950 کې جوړ شوی چې مقصد یې په نړیوالو شخړو او جرمونو کې د مقدماتو فیصلې اورول دي. د مارشل آیلینډ یو وکیل نیکولس گریف ویلی دی چې هند او پاکستان گاونډي هیوادونه دي او یو بل سره د دشمنی پترس کې ډیر تیزه سره د ایټمی وسلو په شمیر او د دې سره د ایټمی وسلو د ذخیره په معیار کې زیاتوالی راولي. مطبوعات وای د نهه پورس د اورونه په محل د پاکستان لخوا وکیلان موجود نو، خو البته پاکستان عدالت کې خپل دریځ جمع کړي چې پکې د مارشل آیلینډ هیواد تورونه هم رد کړي دي او د دې ترڅنګ یې ویل دي مقدمه د عالمی عدالت انصاف په دایره اختیار کې ناراضي په دې وجه دغه مقدمه د قبلول وړ نه ده. د هیک په عدالت کې د پاکستان ایټمی وسلو په اړه د مقدمې دغه اورونه په داسې حال کې پیل شوې ده چې د ګل پورز د پاکستان مطبوعاتو د خبرونه هم خبره کړي دي چې د پیپلز ګوند سینیټر او ستر سیاستدان فرحت الله بابر د پاکستان ایټمی وسلو د سارنې کامی ادارې نېشنل کمانډ اتارټي قانون کې د بدلون لپاره پارلیمان کې جمع کړي شوی ترمیمی بل بیرته اخستی دی. سینیټر فرحت الله بابر د نور سویلو نه ډډه کړي، البته د یو لنډ بیان په محل یې ویلي دي د هیواد ذمہوار ورته په بل خپل اندېښنې ښودلې دي. نو د مشورو او ملګرو سره د سلا وروستو یې دغه ترمیمی بل بیرته اخیستی دی. د یادونې وړ ده دغه بل کې وړاندیز کړی شوی وو چې د وزیر اعظم، این سی اے او د دغه ادارې د چارواکو نه د اختیار نور افرادو یا ادارې ته انتقال کړي شي.
اوس پلان کو تاسو ته مطبوعاتي کتنه چې زمونږ همکار مختار خلیل صاحب
په کال 2001 کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت د نسکورولو ورستو امریکای د افغان ملی اردو په جنگي بنیادونو د اودرولو د بھارت تر اوسه پورې 15 ارب ډالر خرچ کړی دي، خو په افغان ملی اردو نن هم دا اعتراضونه روان دي چې عسکري د ټینګې نه دي، هر ورځ د خپل منصبونو نه تختی او تنظیم نه لري. نن د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ د افغان ملی اردو په حواله د افغان فوجي کمانډوز او خصوصي فوجي دستو په حق لا یو تفصیلی رپورت چاپ کړی دی. د رپورت سرخط ته چې د افغانستان یو لزر خصوصي فوج او کمانډوز یو داسې فوجي قوت ته چې افغانستان بچ ساتلی شي او طالبان بتنه واپس اقتدار قبضه نکړي شي. واشنگتن پوسټ د خپل رپورت په شروع کې د افغان ملی اردو د خصوصي عملیاتو د کمانډ لپاره د امریکای د فوجي سلاکار کرنل جوئن ډنکن د خلیل کلی دی چې د افغانستان خصوصي کمانډو فوجي دستې به جنگ کې چری هم سلامي نشي او نه به د جنگ نه ورستو شي. واشنگتن پوسټ خپل رپورت کې زیاته چې د افغان خصوصي کمانډو فوجي دستونو علاوه د افغان ملی اردو شمیر 3,00,000 فوجیان او پولیسیان جوړیږي، هر کله چې طالبانو سره د جنگیالو شمیر د 5,00,000 او د 5,50,000 ترمنځ دی، خو د افغان ملی اردو او د خصوصي فوج د پاره یوازې طالبان مسله نه ده. د افغان ملی اردو د پاره به هغه وخت د ازمیخت وخت وی کله چې دوی د دولت اسلامیه او د القاعده زړو جنگیالو سره مخامخ شي. ریپورت لیکي صدر اوباما په تیر سپرلی کې زیاتره امریکایي فوجونه د افغانستان نوستی دي. د دغې وروستو طالبانو د افغانستان په سویلي او نورختیځو سیمو کې په افغان فوج سخت یرغلونه شروع کړي دي او په کندوز، بدخشان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د ډیرو سیمو په نیوي افغان ملی اردو خجالت سره مخ کړی وو. اگر که افغان خصوصي فوجي او کمانډو دستو دغه سیمې د طالبانو نه واپس نیولې دي، خو په خصوصي افغان فوج کې د طالبانو د لاسه د کیدونکو مرګ جوبل شمیر ورسپه زیاتی دی. د کال 2015 د اپریل او د فرورای په منځومانه موده کې د افغانستان د خصوصي فوج او د کمانډو دستو 130 کمانډو فوجیان طالبانو سره په انخطو کې وجلې شوي دي. دا په کال 2014 کې د شوي مرګ جوبلې نه یو په دوه دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې امریکای د افغانستان د خصوصي فوج د تربیتی سکول د معیار په خکول اوسس 19 ملیون ډالر خرچ کړی دي، خو په سکول کې دننه د بجلی د کمی له سببه خصوصي فوجیانو ته د نوو وسلو او د جوبلو فوجیانو د سمدستي دارو درملو کولو په تربیت ورکولو کې ډیر مشکلات راولاړیږي. واشنگتن پوسټ د خپل رپورټ په اخر کې د افغانستان د خصوصي فوج او د کمانډو د تربیتی سکول د مشر د کرنل عبدالجبار وفا د خلیلی کړی دي چې د یو فوجینا د یو خنه شانباز د جوړولو لپاره هر کمانډو له 3 میاشتو کې 15,000 راوندونه د سکول پکار دي، خو دلته په دې سکول کې صرف 800 کارتوس د یو فوجي په سر حاصل دي. بلخوا د افغانستان د سر دوباره تعمیر د کارونو دپاره مقرر د امریکې ستر انسپکټر جان اف سوپ کو وایي چې د افغانستان فوج سره د ګوله بارودو د کمی سبب د فوج دننه د ګوله بارودو او د کالتوسو غلا ده.
د بلوچستان سر خارکوټې سره نږدې په یو چیک پوسټ باندې د ډیور رادیو خبریال ایوب ترین ولاړ دی. د دغه ځای څخه تاسې ته تفصیلي حال د پولیو د څاڅکو وړاندې کوي چې دغه چیک پوسټ باندې تیریدونکو ماشومانو ته ورکول کیږي. راځي چې توغږ شو.
خوږو اوریدونکو، دا وخت زه د یارو پر د لیویز پر چیک پوسټ باندې ولاړ یم. دا د کوټسې ولاړ ځي چمن کلا عبدالله ته او بل لاړ ځي وپشین او برشور ته. دغه ترانزیت پوینټ دی د پولیو په والا. دلته د پولیو کارکونکي ولاړ دي او هر ورځ تقریبا 2-2.5 سوه ماشومان ته دی د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. نو دلته د ما سره یو د پولیو کارکونکي ولاړ دی. اول به د خپل ځان ته معرفي کړي، بیا به دغه وروسته سره خبر وکړو.
زما نوم جعفر خان دی. زه پر دې دګي باندې د تیر څلور کار سره د پولیو په دې نه جوړی چې کومه ده، په دې کې زه کار کوم چې موږ پر دې دګي باندې هره ورځ 3.5 سوه موږ د 1 بجې څخه ونیسې تر 5 بجو پورې موږ بدلته وکشنان ته د پولیو کتری ورکو. کوم ماشومان چې دې کترو ضرورت دي؟
جعفر دا راته و چې دلته د خلک زیاتره راځي، هغه موږ کتری نه ورکو. بیا دغه سره تاسو څه چم کوئ؟
موږ خو اول لواره په ښه انسانیت سره، په ښه شایسته توګه سره، دا غو سره په ډیر شایسته طریقه سره دی زمړ د خبرې سره ډیر مطمئنه سي. نو هغه د لیک شنه ورکی ډیر داسې خلک چې هغه زمړ سره یا جنجال کوي یا یو بل وجه کوي، دا غو سره بیا موږ پر دې راګی باندې نه جنجال کو نه شي کو، په ډیر شایسته طریقه سره پورس موږ لره وغوړو، بیا پورس هغه زمړ سره کوار کی. نو ان شاء الله دلته موږ داسې مسله نه ست.
تاسو د فورس خبره کوله، موږ به دلته یو ورور تاسو د لیویز والا ولاړ دی. اول کته خپل ځان ته معرفي کوي.
سلام محمد زمانم دی، قصدا
سلام محمد ورور. دلته د خلک راځي کله کله ضد کوي، نو بیا تاسو هغه څنګه سمجاوي؟ په ډنډه باندې خبر ور سره کوي که څنګه؟
یا په ډنډه نه سمجاوو، بیا په خپل پښتو په کو په خپل ورسو سره کو چې بای دا سیستم شوم دی د دې واد دغه ویکسین نو ورکو او دای په کو چې بای دا تورکې د پولیو کترې شنه مستقبل به دغه شي شایسته شي نه دی پولیو وارس په بیا نه.
نو ځین خلک چې انکار کوي، هغه ول انکار کوي، وجه څه شي؟
هغه نه پوه دی بل چا په ځین کې را چولې دي او سوچ غلط سوچ دی نه دی.
دلته بل ملګری ولاړ دی د پولیو د پاره کار کوي، دا وس را اول پښتنه کو چې خپل نوم راته وشه.
زما نوم صدام حسین دی. دلته یارو پی ټی پی باندې زمر جپټی د مرصدر ته دا ټیم شپږ ممبران کار کوي. د دې ممبرانو نوم داسې دي چې اجمل خان، جعفر خان، صدام حسین، انام الله، احتشام خان. په سات مرصد و د فورس ولادي دي شفیق خان او صالح سالم احمد یو پین بوند باندې ولار دی یو پاوټ بوند باندې ولار دی او کم چې انکیږي دار چمن طرف صدا ماشومان روان دی کم بلډر چې راځي د افغان ریفیوجی چې دی هغه مشکورو او واوټ بوند باندې کم دی دار کوټا د طرف څخه راځي د چمن طرف ته ځي دا او چیږي زیاده تر ماشومان چې دلته دی هغه پین بوند باندې زیاتې ولې چې چمن طرف څخه کم ګاډیان روان دي هغه دی او د افغانستان تر طرف سره راځي بارډر هغه سیر سره راځي هغه ماشومان چې دی دلته ډیر دی او زیات کاروای دي چې کم دی هغه د افغانستان طرف سره راځي یا ډیورینګ اف کمپین چې کم دی هغه ماشومان میوسوي هغه دلته مش په پی ټی پی باندې کورو ماشاالله زموږ د پی ټی پی کنډیشن دا وخت ډیر برابر دی مرسته د فورس والا مکمل امرسته کی د 7 ساعت انچارج شمس الدین صاحب چې کوم دی هغه مرستخپل ولاړی مرستخپل د ایل کی خپل مدد کی فورس والا باندې شخ کی او د دې سات سات مشک په کم شي ډاکټران دی هغه وخت مطلب د لی راضی مرشي کی په پی ټی پی باندې مخ یو مسائل ولو دا ټیم چې د سیلری کنډیشن دی هغه برابر دی
دستا پر خبره باندې امین کی چې پاکستان به ډیر ژر د پولیو څخه خلاصي ایفترین وایس اف امریکا ډیو ریډیو تیارو
اوسلاند کو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري
ملګری ملتونه د کال 1915 او یایم نه هر کال د مارچ 8 نیټه د زنانو د بین الاقوامي ورځي او د امن پتوګه نمانځي د دې ورځي په عالمی سطح د نمانځلو د پاره په کال 1915 او یایم کې ملګرو ملتونو کې یو قرارداد منزور کړی شوی و دا ورځ د زنانو د ترقۍ سرګندونه کوي د نور بدلون د پاره غک کوي او دا ورځ په ګرد دنیا کې د هغو زنانو د حوصله او د پخې ارادي منل هم دي څوک چې د جنسي مساواتو د پاره کار کوي دا ورځ نوانزل د خزو او د جنکو د مجاهدو په باب له خلکو کې د بیداری پیدا کولو تعلیم د پاره د منډو ترړو وهلو او د قانون په وړاندې د هر چا د مساوي حیثیت د یقیني کولو یو موقع هم ده په ډیرو معاملو کې زنانا د بنیادی احترام د پاره هلې ځلې کوي او په سختو حالاتو کې هم دوی د دې خبرې د ثابتولو د پاره سخت خواري کړې ده چې دوی ته د چا د ملکیت په نظر اونکتې شي بلکې یو آزاد انساني وګڼلې شي حقیقت دا دی چې خزو او جنکو په تیرو یو سلویختو کالو کې د خپل حیثیت د پاره ډیر کوششونه کړي دي خو په دې لړ کې اوس هم لا ډیر سکول دي په دنیا کې په یو ځای کې هم زنانه دا داوا نشي کولی چې دوی ته ګینې د سړو برابر حقونه او موقع حاصلې دي په دنیا کې د ټولو نه زیاتې نیستمنې ښځې دي د دوی کړو کارونو ته اهمیت نشي ورکولی کېدی او دوی ته د سړو په شان د کار کولو باوجود د سړو نه 30% کم اجرتونه ورکولی کېږي د زنانو کمزوره اقتصادي حیثیت کله کله د دوی د ژوند په نورو ډیرو اړخونو کې د دوی بي وسیخ کار کوي چرته چې دوی په جنسي بنیاد کې دونکو ظلمونو سره مخ وي هم دغه وجه ده چې د سګنی کال د زنانو د عالمی ورځې موضوع ده د کال 2013 پورې په ځمکه خزي او نر نیم په نیم وي د ملګرو ملتونو د کال 2013 د ایجنډین علاوه د جنسی مساواتو په لړ کې د ملګرو ملتونو په غنو لوزونو د عمل کولو پوخ نیت شوې ده په دې کې د زنانو د با اختیار کولو او د زنانو د بشري حقوقو معاملې هم شامل دي په دې کې د زنانو په باب له ټول مقصدونه شامل دي چې پکې د هر قسمه فرق ختمول په زنانو او جنکو کې دونکو هر قسمه زور ظلم بندول د جنکو د نازکو اندامونو د پریکولو مخنیوي کول په زبردستۍ سره د جنکو د ودونو بندول او د جنکو او د الکانو د پاره د یو شان معیاري تعلیم یقیني کول شامل دي کومه معاشره چې د زرغونېدو امید لري هغه د لازمن زنانه با اختیار کی او د سړو برابر حقونه دي ورکی د زنانو په عالمی ورځ مونږ زنانو او جنکو ته احترام پیش کو او د ځان سره دا لوس کو چې دنیا نه با داسې ځای جوړو چرته چې به ښځې او جینکۍ نه خو د قطاره ویستې شي او نه به کمې کوزې ګڼلې شي ولې د خپلو صلاحیتونو نه په مکمله توګه کار اخیستو کې به آزادي وي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 202-3-0-USA تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials